دیوه قدرمنو ولیدونکو او اوریدونکو تاسو ته په خبری خپرونه کې هر کله وایو ستاسو قربانیو زمونږه شهید
او زم بختور شه.
نن د پنجشنبه یا زیارت ورځ کال 2019 د فروری د میاشتې 28 نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لاس په افغانستان کې 9 نیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 12 بجې دي. بیا هم تاسو ته هرکلی وایو او لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان تر مشرۍ لاندې یوې اعلی غونډې وروسته خپور شوي بیان کې پاکستان په لانجمن کشمیر کې په هندي ځواکونو د شوې ترهګر حملې په اړه د هند تورونه رد کړي او وایي دغه د هند داخله معامله ده.
بلې لوري ته په پښتونخوا او د بلوچستان د پښتنو په سیمو کې بارانونو او واورو ځینو سیمو کې ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي. رپورټونه وایي چې پښتونخوا کې 14 او بلوچستان کې نږدې 4 کسان مړه شوي دي.
او نن د مورنیو ژبو په نړیواله ورځ پاکستان کې پښتنو پښتو ژبه د تعلیم، روزګار او قومي ژبې ګرځولو غوښتنه کړې ده. په سوشل میډیا هم پښتنو پښتو زما مورنۍ ژبه تر سر خط لاندې د مورنۍ ژبې په اهمیت لیکل کړي دي.
سټی کې تاسو واوریدل په دې خپرونې کې دا او یو شمېر نور مهم راپورونه، موضوعات او مرکې لرو چې تاسو ته به وړاندې کوو. زموږ سره ملګري اوسئ.
درمن اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه تا غوږی په ټلویزیون هم ګوري. څنګه تاسو په سرټکو کې واوریدل، پاکستان یو وار بیا د هندستان هغه تورن رد کړی دی چې غنې پلانجمن کشمیر کې په پلواما سیمه کې چې کوم د هندي ځواکونو په ضد ترهګر حمله شوی او په هغه کې پاکستان لاس لري. د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې نن یو مهمه غونډه شوې وه او په دغه غونډه کې رای غونډې وروسته اعلامیه خپره شوې او په هغه کې دا ویلي دي چې پاکستان په هیڅ ډول په دغه ترهګر حمله کې لاس نه لري او دغه د هندستان یا د لانجمن کشمیر دننه دغه چې کومه ترهګر حمله وه د دې تیاری هلته شوې وه. دې باندې څېړنه اخلو د ډیور رادیو څېړنکار اسماعیل خان صاحب زموږ سره د پیښور نه د ټلیفون د لارې ملګری شوی. ستړي مشي اسماعیل خان صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر رالی. اسماعیل خان صاحب، دغه اعلامیه چې د پاکستان حکومت نن خبره کړې ده، تاسو څه غنئ چې د هندستان خبرګون دغه ته سره
دا چې ته د تاسو کو وګوره کنه، د خاص کر د سعودي عرب د ولیه چل تطلیو شهزاده محمد بن سلطان چې ول تطلیو نو هغه پوسټ تاسو کو وګوره کوم اعلامیه خبره شوې ده د هند نه، نو د هند او د سعودي عرب مشترکه چې کوم اعلان بیا ده په هغه کې د بغدا پاکستان باندې یا د پاکستان سره لکه د مخفل خیال دا و چې کېږي چې هند خواهش بده کوو چې پاکستان باندې پنه کړي. په هغه کې دا د غوښه چې یو پراخه دغه شي کمپریهنسیو د ډایالوګ خبره شوې ده د دواړو ملکونو ترمنځ، او بیا تاسو په دا دې سره یو ځای کې چې کوم د نېشنل سکیورټي کونسل دا چې کوم غونډه شوې ده په دې کې دوه تنظیمونه په یاد شوي دي چې دوی د خلاف دي ګامونه پورته کړی شي. خو ویل کېږي داسې چې کېدی شي د جیش محمد بارک هم دا ویل کېږي چې کېدی شي غیر باندې حکومت ګامونه راغې پر ضد باندې اوچت کړي. نو ښکاري داسې چې څه خبره روانه ده، نو دا د ډی اسکلیشن اړخ روانه ده چې کوم د جنگ او دغه خبرې کېدې دا هند اړه خو د پاکستان د اړه خدا خبره کېده چې دی به هم جوابي ګامونه پورته کوي. خاص کر که تاسو نن سیمه ته تاسو خبرو کړه د نېشنل سکیورټي کونسل نه پخ چې کومه اعلامیه خبره شوې ده، په هغه کې دا خبره شوې ده، په اخیری کې دا خبره شوې ده چې د هند اړه خو د رایکې یو فوج ته د اختیار چې دی دین پکې جوابي موثر جوابي کاروي کوي. خو دا غینه پرته چې تاسو ګورئ دا د خاص کر د اعلامیه دغه زیاتره حصہ چې کوم دغه پدی باندې ده چې پاکستان دا خواهش کړی چې د هند سره ډایالوګ وکړي، خبرې تر وکړي، او د هند چې کوم روبه دغه هغه دا چې په ترهګرۍ باندې خبرې پکار دي، اول خبرې په ترهګرۍ بیا د نور نو پاکستان هم اوس دا ویل چې دی په ترهګرۍ هم خبرې کول زو تیار دي، نور چې کوم د پاتې هند او د پاکستان ترمنځ کوم شخړې دي هغه باندې خبرې کیږي. نو ما ته لګی دا چې اوس د ډی اسکلیشن اړخ ته خبره روانه ده، او دې کې د سوریانو رول ما پاته پکې ښکاری چې دا ډېر غټ دی او دا چې ښکاری چې د ولی صاحب چې پاکستان ته راغلی وو دلته دې څومره خبرې شوې ځکه چې دې نه پسو بیا دې هند ته تلو نو د پاکستان نه څنګه ځان سره ما تخکاری چې ځان سره ګارنټي څه ضمانتونه ځان سره وړلې دي او د هغې په بنیاد باندې هغه دا کوشش کړی دی چې د هند وزیر اعظم نرندر مودی پدې باندې کنوینس کې پدې باندې کانی کې چې پاکستان واقعتا غواړي چې پدې موضوعاتو باندې خبرو کې پدې باندې هم تیری شي کوشش کړي چې پدې باندې کنوینس کې چې پاکستان دا ډخ دي ته دا دغه شو چې پدې کې پاکستان پدې حمله کې مول بل وسنو نو ښکاری داسې چې کېدی شي د ریډي اسکلیشن اړخ دا خبر روان شو خبر د جنگ او دغه لګوندي پشای شي تر دې چې په هند کې ووټونه مرا روان دي په دوه میاشتو کې انتخابات کېدونکي دي خامخا به د پاکستان خلاف دغه روچتیږي خو فلال ما تخکاری داسې چې حالات تقریبا کېدی شي ډېر افضل لاړ شي.
اسماعیل خان صاحب په پاکستان کې اکثر په پاکستان دا نیوکه کېږي چې جمهوری حکومت دغه اختیار نه لري او د هندستان سره د افغانستان سره یا د امریکا سره دغه شان چې کوم مهم هیوادونه د دوی سره د خارجه پالیسۍ یا د خبرو اترو چې کوم واک اختیار دا ټول د پاکستان د فوز په لاس کې تاسو څنګه غنئ چې د هندستان سره دغه شان تکي مهمه خبره مخ په وړاندې بوتل د یو جمهوری حکومت په پاکستان کې دغه په اختیار کې شته
دا چې ته تاسو وګورئ کنه دا نېشنل سکیورټي کونسل چې کوم دی نو پدې کې وزیر اعظم خو وی او سره د فوج مشرم پکې د دفاع د وزارت خلک هم پکې د داخلي د چار وزارت خلک هم پکې د خزاني هم پکې او د پاکستان د استخباراتو چې کوم مشران دي هغه هم پدې کې موجود دي د فوج مشرم موجود دي نو د دوه وړه خو چې کوم اعلامیه راغلي دغه د فوج دغه هم یو اعلامیه چې کوم د راغلي دا نو هم د قصیده چې څنګه هغه کې کوم غونډه شو په نېشنل سکیورټي کونسل کې او دا غي چې کوم د هغه د فوج دغه راغلي دا مخې ته نو زمونږ د خیال چې پدې کې پدې بنیادی نقطې باندې په د حکومت یا د فوج سم مختلف نظریې
پاکستان کې اسماعیل خان صاحب دغه شانته کې چې د جنگ اندېخنې دواړو خواو ته یو قسم لخوري وي پاکستانی ولس بده اعلامیه ته څنګه ګوري سمره ډاټ ته خسته شي چې غني د خبرې اترې بر دواړو هیوادونو ترمنځ شروع شي او یو د امن فضا او د دوستۍ فضا به جوړ شي
زه په خپل خیال درې چې پاکستان کې عمومي فضا دار چې هند به ډېری شي دا صحافه ونه کی چې دا غي د لاسه به یو غټ جنگ جوړ شي لکه دلته خلک په دې باندې اطمینان لري چې پاکستان یو اټمی قوت دی او هند هم یو اټمی قوت دی او دوه هغه وادونه به داسې سرحسته نه کی چې دا غي د وژنه خبره جنگ ته وروړي او د جنگ نه بیا داسې یو خبره چې ست وروړي چې دا غي کې دوه هغه وادونه تباہی راشي نو زما خپل خیال دا چې د دې لکه مخکې چې څنګه به کېده چې لیمټډ سکیل نو کې دی یا د یو د بریټ خبره کېده یا څه کېده څو د پاکستان د اړخه چې بیا دا خبر وشو چې څنګه موشن پاکستان به دغه موثر جواب ورکړي به بنیادی خبره دا ده چې نن دا اوس چې کوم څنګه رنګي حالات دي نو په هغه کې د بریټ خبره هم کیږي نو هغه هم کیږي چې دغه چې بیا به څنګه چې عمران خان په خپل تقریر کې ویډیو چې آغاز حکم ابتدا کی نو هغه ته پر ابتدا خو اساني خو بیا به دا غي نه پس دا خبره کم دي ته دي دا کیږي چې چا په کنټرول کې چا په دا کې هم دي نو زما دا خپل خیال دی چې دواړه ملکونه په دې باندې سوچ کې دي زه شو دا ضرور ده چې هند کې به جذبات ډېر چې تو خاص کر چې دومره کسان فوجان په کوم شو په دې دغه کې او څه په کې دغه سیاست هم په کې مرسته راشي خو د ډی اسکیلیشن دغه چې کم دي کنه نو په دما خیال چې دواړو ملکونو باندې دغه دي چې مختلف ملکونو دا راخه چې ډی اسکیلیشن کی د خپل دغه نه پشا شي د جنگ او دغه د خبرې چې کم دي دا لغون دي یخې کی
اسماعیل خان صاحب اخیری پښتنه کوم چې د امریکای صدر ډانلډ ترامپ هم ویلي چې دا کښالونه خبر دی او په یو مناسب وخت کې به په خبره کوي نړیوال طاقتونه سمره په دې کې رول لوبولای شي چې د دواړو گاونډیانو یا د پاکستان د ټولو گاونډیانو سره د خو اړیکو لپاره لارې واري کی
زما خپل خیال دا دی چې هغه کوم خامخا امریکا یو سپر پاور دی هغه ته کوم خپل راپورونه ورته ورغلي چې د هند چې کوم الزامونه په پاکستان لګولې دي په هغه کې څومره صداقت دی یا د پاکستان چې کوم دغه اداري هغه کې څومره اختیار دي خو امریکا بغواړي چې کوششونه کوي شاپ شاپ باندې او صرف امریکا نه نور هیوادونه یورپ او د نور هیوادونو چې دوه ملکونو سره اړیکې دي او ټول بدا په دې کوشش کوي چې دوه ملکونه په طریقه باندې په دې رضا کې چې دی د خپل دغه نه د سخت دریځ نه په شا باندې شي د جنگ او دغه خبرې نه کې خپلې مسلې چې کمې دي نو هغه د خبرو تر لارې حل کړي.
ډېر مننه اسماعیل خان صاحب تاسو.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دے او یقیناً چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان با د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل زای وی او ای ڈیوا.
د دیوا قدر منولیدونکو د خبرونه په دې ځای کې زو مطبوعاتو ته کتنه کوو چې په مطبوعاتو باندې دا مهال کومه موضوع ډیره توده ده او په کومه موضوع باندې بحثونه کیږي او دغه ته کتنه کړی د زموږ همکار مختار خلیل صاحب تاسو ته وړاندې کوو.
په افغانستان کې د جنگ بندولو په غرض د امریکای او د طالبانو ترمنځ د قطر کې د خبرو اترو شروع کیدو سره افغانستان کې د مفاداتو لرونکو ملکونو ځنی یو اهم ملک هندوستان هم د بدلیدونکو حالاتو مطابق په خپل افغان پالیسۍ بیا د سر غور شروع کړی دی. په دې موضوع د امریکای په مشهور آنلاین خوریدونکي اخبار فارن پالیسی کې یو تفصیلي مقاله خوره شوې ده. د مقالې سرخط دی هندوستان د افغانستان په باب لپه دجاله کې پروت دی. د مقالې په سر کې لیکلی شوې دي چې کله نه امریکای افغانستان نه په وتو غور شروع کړی دی هندوستان په ډیره چپه خوله طالبانو سره غوږ جنگول شروع کړی دي. هندوستان د افغانستان په حق له خپل یو سوچ اختیارولو چری هم دومره جوګنو لکه څومره چې نن سبا په دې معاملې غور شروع کړی دی. افغانستان کې د هندوستان ډیر زیات مفادات دي. په دې سبب هندوستان نن سبا په دې مخمسه کې پروت دی چې افغان طالبانو ته ځان څنګه ورنږدې کی ځکه چې پاکستان د افغان طالبانو او د نورو یو شمیر افغان جنگیالو ګوندونو په شا ولاړ دی. سرکاري طور خو هندوستان د افغان حکومت او د افغانانو د اختیار لاندې د کیدونکو امن خبرو اترو مرسته کوي او غواړي چې کابل کې قائم افغان حکومت طالبانو سره خبرو اترو کې اهم کردار ادا کړي. مقاله لیکي چې د افغانستان په حق له د هندوستان پالیسی په نظریاتي یا د انساني خواخوږی د کشالو په بنیاد نه ده بلکې د هندوستان ټول کوشش دا دی چې پاکستان په افغانستان کې خپل اثر رسوخ خور نکړي. خو د امریکای په شان د هندوستان دومره مالی حیثیت نشته چې افغانستان کې په مملکتي سطح د تعمیر په منصوبو پیسې ټکی خرچ کړي. هندوستان په جنگ دپلی افغانستان کې د خپلو مفاداتو د تحفظ لپاره د افغانستان دننه او افغانستان نه بهر د ملګرو په لټون کې دی. هندوستان د نیټو د سوري لاندې تر اوسه پورې افغانستان کې د بنیادی اډانو په تعمیر او ترقۍ د $2 ارب نه زیات رقم خرچ کړی دی. دین علاوه په ګرد افغانستان کې خپلې قونسل خانې پرانستې دي. هندوستان د افغانستان پولیس فوج او د مخبری افسرانو ته هم د تربیت ورکولو کارونه کوي او په ګرد افغانستان کې کونسلران هم خپل کار کې اخته دي. خود لشکری طیبه او د حقانی نتورک د جنگی ګوندونو د حملو د لاسه ورته سخت رکاوټونه راولاړ شوې دي ځکه چې د پاکستان ایسای د دې جنگی ګوندونو ډیره ټینګه مرسته کوي. فارن پالیسی کې چاپ شوی مقاله کې نور لیکلی شوی دی چې نن ورځ روس، ایران، چین او امریکای طالبانو سره مخامخ خبرې اترې شروع کړې دي. په دې سبب هندوستان اوس په افغانستان کې نورو مسلو سره د مخ کېدو په لوري دی. خو چې د بې کچه زیات جانی او مالی زیان تاوان کېدو باوجود طالبانو سره خبرو ته په سلا کېدو د امریکای دریس ته ګوري نو هندوستان هم په خپل افغان پالیسۍ بیا د سره په غور کولو مجبوره شوی دی. خو بل طرف ته د افغانستان په حق له د هندوستان پالیسی سازان په دې خبره پویلی چې د امریکای د خصوصي استاذي د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د نمائنده د مولا عبدالغنی برادر ترمنځ چې د کمیروغې جوړې خدوخال تیار کړی شوی دی، دا په هیڅ ډول کامیابېدو والا نه دی. دوی دا هم ګڼي چې د پاکستان په موجودګۍ کې افغانستان کې امن او قلاره راتلل ناممکن ده. فارن پالیسی کی د چاپ شوی مقالی لیکن کو ہارش وی پینٹ او اویناش پالیوال د خپل مقالی په اخر کې لیکلی دی چې دوی ته په ذاتی محفلونو کې دا ویناګانی کیږي چې هندوستان پټ په پټه افغان طالبانو سره رابطې جوړې کړې دي. او طالبانو ورته فلحال د امریکانو فوزونو د وتو وروستو افغانستان کې د هندوستان د مفاداتو د تحفظ تسری نه ده ورکړې. دا خبره یقینا چې د هندوستان دپاره د لوی فکرمندۍ خبره ده. د امریکا اپوٹا ہندوستان دا افغانستان پا گاونڈ کی پروت ملک دے، پا دی سبب ہندوستان با افغانستان کی دا خپلو مفاداتو دا تحفظ پا خط تسلی خامخا غواڑی. پا دی کی بدا تسلی ہم شامل وی چی دا آئیسائی پا سرپرستے کی دا ہندوستان خلاف راپورت جنگیالو لبا پا افغان خور دا تربیت اجازت نور کولے کی گی.
پاکستان کې د خلکو په زور به درکه کېدلو مخفزیاتی دن کې پیښو ته په عدالتي او لسی کچه سخت برګون پلیدو کې راځي. او د سند صوبې های کورټ د پولیسو لخوا د غجرم مقدمات نه درج کېدو په سر نه خوخي سرګنده کړې ده. د ظفر اقبال نومې به درکه تنتلار لخوا سند های کورټ ته ورکړل شوې خاص کې ویل شوې چې د زوی دوه کال وړاندې سوپر های وې تاڼې حدونو نه گرفتار کړې شوې او د هغه وخت راهسه د مړ ژوندې خبر نشته دی. مطبوعاتي رپورټونه تر مخه درخواست کون کی دا دعوی هم کړی چې لا تر اوسه اړوند تاړند د زوی بې درکه کېدو په حق له مقدمه درج کول نه انکاری ده. او بیا په دې دعوی باندې د سند های کورټ دوه کسیزه بنچ سخت ناخوښي سرګنده کړې ده. او بنچ په ګوته کړی چې دا د ریاست او پولیسو مسؤلیت ته چې د یو تن د بې درکه کېدو په حق له مقدمه درج کړي او دا چې کده اوچت کړي شوی تن کورواله تاړي ته ناراضي نو بیا هم د ریاست په فرایزو کې راضي چې دغه تن د بې درکه کېدلو مقدمه باوري جوړ کړي. وتل قانون پوه د پاکستان په کچه د بشري حقوقو سازمان ایچ آر سی پی د شورا غړی شیر محمد خان اډوکیټ د های کورټ دغه پریکړه ډیره مهمه بلی او دې زیاتوي چې پولیس د یو شمېر علتونو له کبله د خپل دغه قانوني فرض نه سترګې اړوي.
نو چې دوی د سره رپورټ نه درج کړي نو دوی خو ټولې دروازې بندې کړي. نو زمونږ د ملک د بدمرغۍ نه مطلب چې پولیس والا خپل فرض نه پوره کوي او دا د سند های کورټ چې کومه فیصله کړې ده دا بالکل د آئین او د قانون مطابق کړې ده او پکا ده چې دا په ټول ملک کې یعنی داسې یو فرمان جاری شي چې په دې باندې عمل درآمد کیږي. داسې ده چې دا شل خبرې دی کې دي خو ښکاري داسې چې پولیس والا په خپل اوږو باندې بوج نه لري چې ځکه چې یو کیس درج شي نو هغه کیس خپل منطقي نتیجې ته رسول چې دي داغی انجام معلومول داغی مطلب چې وجه معلومول داغی ملزمان معلومول دا داغی فرض جوړیږي. نو دې دغه بوج نه د ځان خلاصول لپاره د سره اړو دا رپورت کوي نه ځکه چې یو ځل مطلب چې دا رپورت درښن دا داغه بیا لازمی فرض جوړیږي چې تر اخر وخت پورې به دا خپل منطقي نتیجې ترسي. یره دا سوکو
دا په داسې حال چې د پاکستان مرکزی حکومت د خلکو په زور اوچتول یو قابل سزا جرم ګرځولو لپاره قانوني بدلون منظورولو اعلان کړی دی او د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې یوې غونډې دغه بدلون لپاره قانوني مسودې منظوري هم ورکړې ده. او د بشري حقوقو کارمندان وایي چې دې سره به د پیښو کې ککړ تنانو په ضد قانوني کاروایی کول ممکن شي. پاکستان کې د خلکو په زور اوچتولو پیښو کې د فوجي استخباراتي ادارو په لګوتې اوچتېږي او د پاکستان سترې محکمې هم د دې پخلی کړی دی. خو دې تخبرګون کې د پاکستان فوج او حکومت په دغه پیښو کې د ککړتیا تورونه ردوي. د بې درکه خلکو د لټون لپاره جوړ حکومتي کمیشن تر مخه 200 درج 15,000 کیسونو کې تر 3,500 کیسونو فیصله کړي شوی دی. خو کمیشن دا نه ښایي چې په دې کې څومره تنان بیرته راغلي دي او دا چې د دوی په اوچتولو کې ککړ تنانو په ضد څه قانوني کاروایی شوې ده. بلخوا د بشري حقوقو کارمندان د پښتون ژغورنې غورځنګ او بلوچ ملتپاله ګوندونه دریځ لري چې پاکستان کې د بې درکه خلکو شمیرې د حکومتي کمیشن د شمیرو نه په زرګونو زیاتې دي.
درمن اوریدن کو او لیدن کو وائس اف امریکا دیوا تا غوگی او په ټلویزیون یې ګورای هم په ګرد نړۍ کې پولیو داسې ناروغي ده چې اوس یوازې په پاکستان او په افغانستان کې پاتې ده. تازه رپورټونه دا وایي چې اوس هم په دغه سیمو کې ډېر خلک داسې شتره چې هغه خپل ماشومانو ته د پولیو ساسکی یا قطره ورکول خنه غنی. د ډیو رادیو خبريالې سادیا قاسم شاه په پیښور کې په دې موضوع باندې یو ریپورت تیار کړی دی چې دغلته هم ځنې مور پلار داسې دي چې هغه خپل ماشومانو ته د پولیو ساسکی ورکول خنه غنی. راځي چې دا ریپورت واورو.
زمانو مجاهد علی خان دی جی ز ای پی ای ټیکنیشن ایم جی مونږ په شامی روډ کې ډیپټی لګیدلې دی جی مونږ د سار 8 بجو نه دل تراغلی یو په دې علاقې کې ګرځو مونږ سره 125 ماشومان او ټارګټ تیر سره خو مونږ چې کم کوړ تلاړ شو وروډه به نو داغي نوکر روزي مونږ له بیزتی راکی چې دل د تاسو مرزایا کا اجج دې کا اسیول تند کا سرکاري ملازم دې نمول سو ټیبل روباسي نمول سو کوبر روباسي نمول سر سو هیلپ کوي دې کې مونږ سره پورون داسې واقع شوی چې یو ډاکټر د الارج هسپتال کې اغي مونږ کور ددن کو کور نه په بیزته بیا واپس رویسو اغي مونږ چې دلته مونږ نه ډراپ سچو او نه ویکسینیشن کو بکار دې چې زمونږ هم سو کغو کی چې تاون را سره کې دا ګور تعلیم افته خلک دي خلک وی چې دلته سرکاري ملازم پراتی دا اغه دي مونږ سره بالکل څوک هیلپ نه کوي کنه مونږ سار راځي پرونه مونږ په باران کې کمپین کړي دي په باران کې ولړو مونږ ته چا دانه دی ویلي چې تاسو راشي دلته دې چت لاندې درېږي باران دی یخنی دا نه مونږ سره دا مونږ مو سره دی ګور دی پارک کې ولړیو او دلته نه مونږ سره دا زنانند دي دا ولړی دي بالکل کور مخامخ مونږ پرونه یو کور مخ ته ولړیو چې آسه ولجدې ک اغه کور مخ ته ولړو مونږ ته دلته نه زی پاره کو نو دا جی یو جج یو وکیل یو ډاکټر چې موږ سره دا کار کین نو مونږ ډیر زیات خپه شو چې مونږ هم د چا بچیو د چارونو یو جدل درغلی ساسو ماشومانو د پاره راغلیو دی علاقې ته چې دا ماشومانو د مرز ختم شي کپولیو د کمیزل لیک داسې نوري بيماریاں دي چې دا مکمل زمونږ د مل نه ختم شي او د مونږ د مل خسته شي.
السلام علیکم. زمانم سفینه ده او دلته کې دی ایریا کې مونږ ته ډیر زیات مشکلات دي مطلب چې مونږ خو صرف کور ته ګورو چې دلته کې کسان بدونه دي دونه ماشومان به 125 ټارګټ او دلته کې او اچیف مونږ کړه 25 وي ډیر مشکل سره غم اغه هم خلک مونږ ته بالکل نه پرېږدي ایون چې خزو سره غنه کوي مونږ سره بالکل سلو کې خنه ده مونږ نه پرچانه والی ک مونږ ورته ورکو پمفلیټ ولا ورکو یا سوال ورکو پکار خدا دې چې دا تعلیم یافته مطلب ایریا مدا او غریب خلک ته وای چې پولیس براوالو او دا به کو در پسې دا به دی خلکو پسې سو کم راضی دی ته هیڅ سو کم سو کم نه وای او مونږ تاسو نه خپ خپل ماشومان باندې پویګو تاسو لاړ شه بس دی زینتا مونږ نه کو مونږ هوایو چې دا پولیو نه پاک پاکستان غواړو پهل اصل کې دا چې اور علم مونږ ورکو خو انجکشن په ذریعہ باندې اوس مونږ کیسه زیات شوی دي نو مونږ وایل چې دا کمول د پاره مونږ انجکشن پروگرام شروع کړی دا یو ایمرجنسی پروگرام دی پورا پاکستان کې
سایا پولیس یا نور سہولیت تاسو شته
بالکل جی مونږ سره
پولیس او جی پولیس والا هم مونږ سره ای پولیس والا بهر دی او اوسم دی مطلب چې ډور ټو ډور اوس هغه تنه شو ګرځول چې ولې هغه باندې خلک اعتراض کوي نو بیا هغه ته مونږ وایو چې تاسو یو ځای باندې کینه خیر دی او مونږ مطلب لاړ بشو دا خلک وایي چې
اساس بدرد د تاسو قسمه بدرد د ویلې شوی دی خو چې کوټه مخامخ هم نه پری
کوټه مخامخ نه پری دیو ورته وی چې آپ هر روز آ جاتے ہیں بس اس تاسو نور سکار بنی ہوتا سو پولیو پسی گرزے تاسو ډیر زیات اسګار یو دای دای مطلب چې سونه سونه اوچت خلق دی اغه شانتی بیهیویر ډیر لو لیول دی
په کمپین کې ہاں سسر ویو لی دی اس څنګه رضوان
زمانوم نسیمارا دے او منګه آی پی وی کمپین دل تکو پشامی روډ باندې او سحر اتب جی چې منګه روزو دل تمنګ راشو خدا خلق مو سره داسې رویه کوي د ټول تعلیم یافته خلق دی ټول نوکران خلق دی خو دوی زمو سره داسې رویه کوي چې زمو نه ویکسینیشن کین نه کوم منګه ډور ټو ډور لاشو کورونو تلاشو ماشومان رو بلو نو دوی راضی نه بل دا چې د سحر نوالا اوس پوری منګه وګی تګی نه هر ګرځو او منګه په سحر په یو پیالې چې باندې روزو او د اوس پوری منګه دغه شانتی پشامی روډ په دی ایریا باندې ګرځو منګه خپل پیسې راټولې کو خپل ګروپ کې لس کسان یو دولس یو مونږ خپل پیسې راټولې کو پاغې باندې مونږ ځان له چیر وغواړو مونږ ځان له روټۍ وغواړو یو پیالې چې خو پرې دا مونږ له د ناستې د پاره زین راکې په دومره باران کې مونږ لګیا یو په دومره مشکلاتو کې مونږ د دوی د بچو د حفاظت د پاره راغلي چې دې ته د حفاظتي ټیکا مونږ کور په کور ورسو او دا ماشوم د دې پولیو د خطرناکې بيمارۍ نه مونږ بچاو کو خود وی مون سره بیا هم صحیح طریقه د دین غریب خلک چې دی هغه زمون ډیر خیال ساتي چې روټۍ نه علاوه مون له عزت راکې مون له حجره راکې مون له خپل کور راکې اغه خپل ماشومان په ډیره خوشحالي سره راولي
ډیر مهرباني د وایس اف امریکا دی وسر خبره کوم ډیر مهرباني
عزتمنو لیدونکو او اوریدونکو څنګه چې تاسو به هم په راپورونو کې اوریدلی وي چې نن نړیواله ورځ د مورنۍ ژبو او دغه ورځ په ټوله نړۍ کې په ګرده هیوادونو کې زیاتره خلک لمانځي او دې ته ډېر درناوی کوي، ځکه چې مورنۍ ژبې ته هم ډېر زیات احترام لري خلک.
بالکل، او ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه په ګرده نړۍ کې شپږ زره ژبې دي، او وایي چې په دغه شپږو زرو ژبو کې درې څلوېښت فیصدي ژبې داسې دي چې هغه ژبې د ورکېدو سره د خطر سره مخامخ دي. لکه ډېرې ژبې زبداوی پاکستان افغانستان په دې غریزو سیمو کې د خلکو وړې وړې ژبې او د هغې د ورکېدو اندېښنې. نو دا را چې د مورنیو ژبو د نړیواله ورځ چې لمانځل کېږي، د دې مقصد هم دا دی چې خلک د خپلې ژبې د اهمیت نه خبر شي او په پاکستان کې بیا ژوندۍ وساتي. بیا افغانستان خواته خو ستاسو په سکولونو یا ښوونځو کې پښتو ژبه لکه کتابونه ستاسو زیاتره لکه ستاسو د پښتو، اوس پاکستان خواته که موږ وګورو نو په سکولونو کې منځي لکه د تعلیم ژبه پښتو نه ده. نو یو طالب علم یو سټوډنټ په اول اردو ژبه زده کوي، انګریزي به زده کوي، په هغې کې به بیا ساینس او ټیکنالوژي زده کوي. نو هغه دونه ګران ګران او درانه درانه ټکي وختي پې موږ ډاکټر الماس صاحب راوستې و، هغه هم پې دا خبره وکړه چې درانه درانه او ګران ګران ټکي اول هغه یادول یو ګران کار دی، بیا په هغه کې یو سټوډنټ د ساينس او ټیکنالوژي هغه دغه تزي کنه زده کړی تا
یو عالم ټکی دی کنه چې
څنګه یادې
ټیکنالوژي کې، یا مثلا کوم ګوګرو په بیولوژي کې کنه، بیولوژي کې یا کیمستري کې یا همداسې مات کې داسې ټکی شته چې هغه که مثلا تا په یو ژبې ذکر بل ژبې کې بیا اړول ډیر
زیات
ګران کار دی. نو رښتیا هم دا ډیره مشکله کار دی، او پښتنو هم په ټولنیزو رسنیو نن په دې ورځ باندې او د پښتنو ځینو مشرانو هم دغه کمپاینونه کړي دي چې خپل ژبه یا مورنۍ ژبه ژوندۍ وساتي، او دی عنوان لاندې چې پښتو زما مورنۍ ژبه ده د خپلې ژبې سره مینه هم ښودلې ده خلکو ته.
بالکل، او دا غوښتنې کړي حکومت نه چېره دا د تعلیم ژبه شي، د کاروبار ژبه دي شي، قامی ژبه دي شي. داسې نه ده چې ګنې د یو ملک صرف یو ژبه قامی ژبه کېدای شي، بلکې چې څونه قانونه پکې دا ټولو خلکو چې څومره ژبې دي دا ټولې قامی ژبه کېدای شي.
بالکل، همداراز که موږ وګورو په افغانستان کې دری ژبې هم فیصدی زیاته ده، او همداراز پښتانه هم فیصدی زیاته ده. نو دواړه ژبې د قامی ژبې دي، هم پښتو هم دری خلک کارولی شي. په ځینو ادارو کې څوک چې غواړي پښتو ولیکي پښتو لیکي، او په ځینو کې څوک چې دری وایي دری وایي. نو دې کې بیا ستونزه نه وي، او همداراز په ښوونځیو کې ورته دغه آپشن یا دغه خوښه ورکول شوې ده چې هغوی آیا خپل تعلیم غواړي په پښتو کې وکړي او که په دری کې، دواړه سنفونه بیل بیل دي. نو دا بیا هغوی د ستونزو سره نه مخ. خو نن موږ د سیمې څخه هم راپورونه په دې اړوند لرو، نو لاړ به شو د راپورونو ولورته. ګمان کوم چې د پېښور څخه مدثر شاه یو راپور رالیږلی دی د دې ورځې په مناسبت، تاسو ته وړاندې کوو.
د نړۍ ټول کارپوهان په دې موافق دي چې یو ماشوم خپلې مورنۍ ژبې کې څومره په اسانه زده کړې او تربیت ترلاسه کولی شي، هغه بلې ژبې کې نشي کولی. او ماشومانو ته مورنو ژبو کې د زده کړو ورکولو اهمیت لپاره د ملګرو ملتونو یونیسکو 28 فروری هم د دې لپاره ټاکلې ده چې عامو خلکو کې په دې حقله پوهه بیداره کړی شي. او د باچا خان پوهنتون د پښتونخوا مطالعاتي مرکز یو پروفیسر بدالحکیم حکیمزی ډیبه ته وایي، د نړۍ پرمختللو کامونو اقتصادي، ساینسي، سیاسی او کلتوری پرمختګ د پردو ژبو په ځای خپل مورنو ژبو کې کړی دی.
پردی ژبه زده کول ټول په ټول باندې زده کول داغه ممکن نه دی، او بیا داغه چې خپل اظهار کول چې دی هغه پیتری نه دی. نو دې خاطر خپل ژبه کې زه یوازې په تعلیم باندې زور نه ورکوم، بلکې د شخصیت په جوړولو کې د مورنۍ ژبې ډېر لوی اهمیت ګڼم. او موږ په دې پوهېږو چې د دنیا هغه قانونه چې نن د ترقۍ په بام ولاړ دي، هغه قانونه نو داغي وړاندې رازدار چې هغه خپل مورنو جبو کې تعلیمونه حاصل کړي دي.
زیاتې د علم د کوي کول او معلوماتو لپاره د نورو جبو زده کول یو غوره عمل دی، خو بنیادی زده کړې په بل جبه یو غیر فطري او غیر ساينسي کار دی. د مورنو جبو د اهمیت سیوا کول لپاره د صوبې په بلابلو پوهنتونونو او مرکزونو کې د لیکوالانو او پوهانو دستوري تر سره شوې، چې پکې د خیبر ضلع لوړګي کې هم یو سیمینار وشو او ټولو دستورو کې ویناوالو د واکدارانو نه غوښتنه کوله چې د صوبې تعلیمي، عدالتي او انتظامی جبه د پښتو وګرځول شي. او دغه شان یوې دستوري کې د افغانستان د علومو د اکاډمۍ یو پروفیسر ډاکټر عبدالاحد منګل نه مو چې پښتنه وکړه کوم لاملونه دي چې یو جبه پرمختګ وکړي او بل وروسته پاتې شي. نو هغه وایي
هغه عمده لاملونه دغه دي چې یو کوم ژبه ویونکي چې په سیاسي واک ته رسېدلی وي هغه نورو باندې خپل هغه غوښتنې مني په خپله ژبه کې، نصاب نه نیولې تر هر څه پورې. د یوه مسله ده، دویمه مسله دغه ده چې اقتصادي اړخ یې ډېر قوي دی. دویمه مسله چې اقتصادي ورکړه درکړه او راشه درشه ټول مسایل او ارسال و مرسول یا لیګل و رالیګل مسایل چې دي د کاغذ پر مخ دا ټول په بله ژبه وي، دغه ژبه خپله خود به خود تر تاثیر لاندې راځي. بل بوی دي چې دی هغه صنعت دی په دنیا کې چې صنعتي تولیدات په کومه ژبه کېږي هغه نور ژبه متاثره کوي.
او وایي که پښتانه خپله ژبه ژوندۍ ساتل غواړي نو د نورو ژبو علوم به پښتو کې ژباړي او اقتصادي پرمختګ په لوبه زیاته توجه کوي. د یادونې وړ د یونیسکو کال 1999 کې دا ورځ د مورنو ژبو د نړیوالې ورځې په حیث د مشرقي پاکستان 1952 یویشتمې فروری پیښې یاد کې ومنله، کومې کې چې د ډاکې پوهنتون طالب علمانو زده کړې د اردو په ځای بنګالۍ ژبې کې غوښتلې. پولیسو په دای ډزې وکړې، څلور زده کوونکي ووژل شول او یو شمېر ژوبل شوي وو. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
اوریدونکو تاسو د پیښور څخه واوریدل چې دغه ورځ هلته څنګه لمانځل شوې ده او پښتانه په دې اړوند څه وایي، څه غواړي. او اوس به لاړ شو د افغانستان ولوري ته چې په افغانستان کې پښتانه دغه نړیواله ورځ څنګه لمانځي او څه غوښتنې لري هغوی. د رحیم ګل څاروان دغه راپور تاسو ته وړاندې کوو. د آشنا تلویزیون سره چې کار کوي خبریال دی، دغه راپور یې تیار کړی دی، تاسو ته به وړاندې کوو.
د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ د ژبو او کلتور د تنوع د پیاوړتیا لپاره لمانځل کیږي. په افغانستان کې په دې وروستیو کلونو کې په دې ورځ په مورنۍ ژبه د زده کړو د حق غوښتنه کیږي. د کابل پوهنتون استاد محمود مرهون چې په پښتو ژبه یې ماشومانو ته په لسګونو کتابونه لیکلي وایي چې ماشومان په مورنۍ ژبه تر بلې هرې ژبې ښه زده کړه کولای سي او دا د هغوی حق دی.
سلګونه آثار چاپ سوي دي، پښتو د دفتر ژبه سوي ده، پښتو باندې په شهرونو کې خلک خبرې کوي، ډېر پښتو ژبه چې د پښتو څخه اوښتي او بیرته پښتو ته راستانه سوي دي. د پښتو ژبه الکترونیکي سوي ده او په عمومي توګه پښتو ژبه ټکنالوژي ته ننوتلې ده او پښتو د علم ژبه سوي ده. او کله چې یو ژبه د علم ژبه سي نو هغه بیا پرمختګ کوي، وسعت کوي او له مرګه خلاصېږي. نو دا یو د ویاړ ځای دی چې پښتو د نړۍ په سطحه د تر ټولو تیز پرمختګ ژبه څخه یوه ژبه ده.
لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وایي که څه هم په وروستیو کلونو کې د پښتو ژبې پیاوړتیا ته کار سوی، خو اوس هم ډېری پښتانه ماشومان او ځوانان په خپله مورنۍ ژبه زده کړو ته لاسرسی نه لري.
اوس پښتانه عالمان او پوهان دې ته متوجه دي، هغوی په هره برخه کې کتابونه ژباړي، کتابونه لیکي او د پښتو ذخیره زیاتیږي. نو په دې اساس زه هیله من یم چې یو وخت به پښتون ماشوم له ماشومتوبه تر لوړو زده کړو پورې په خپله ژبه مواد ولري، کتابونه به ولري او زده کړه پکې کوي.
ښاغلی رفیع وایي چې پښتو یوازې ژبه نه ده، بلکې یو قانون دی او په افغانستان کې له لسیزو جګړو سره سره بیا هم دغه قانون د خلکو ترمنځ نږدې اړیکې، دوستی او تفاهم ساتلی دی.
په افغانستان کې سیاسی حالات کله کله بدلیږي، را بدلیږي، مشکلات پکې راځي، لیکن د ولس ژوند، د ولس ارتباطات هغه پاتې کیږي. دا فقط هغه د پښتونولۍ قانون دی چې دا یې ساتلی دی. مثلا څلوېښت کاله کیږي موږ په هیواد کې یو حاکم حکومت نه لرو چې په ولس حکومت وکړي، لیکن د ولس په منځ کې دوستی وروری خپلوی د ټولو قومونو ترمنځ ټینګه ده.
د ملګرو ملتونو کلتوري او علمي اداره یا یونسکو وایي چې د نړۍ 40% خلک په خپله مورنۍ ژبه له زده کړو بې برخې دي. د دې ادارې د معلوماتو پر اساس د نړۍ له شاوخوا 5000 ژوندیو ژبو څخه زیات یې له ورکېدو سره مخ دي، خو په دې وروستیو کې د مورنۍ ژبې د ارزښت په اړه په پوهاوي کې پرمختګ راغلی دی. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.
قدرمن اوریدونکو او لیدونکو، وایس اف امریکا دیوا خبری خپرونه ته غوږی. د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ د دې ورځې اهمیت سره په تاریخ کې د دې ورځې څه اهمیت دی، تاریخي پس منظر ته کتنه کړې ده زمونږ همکاري منزه شهید، یو رپورټ یې تیار کړی دی.
د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځ لمانځلو تاریخ هم د پاکستان څخه پیلېږي. څنګه چې اوس هم اردو ژبه په ګڼ قامیزه پاکستان کې د شاوخوا 200 میلیونو خلکو مورنۍ ژبه نه ده، خو بیا هم د هغه هیواد قامی ژبه منل شوې. همدغه شان د پاکستان د جوړېدو سملاسي وروسته د هغه وخت پاکستان کې اکثریتي قام بنګالیانو باندې د هغوی د غوښتنې او خوښې خلاف پردی ژبه اردو د قامی ژبې په توګه ور وتپل شوه. بنګالیانو د هغه وخت د پاکستان ځواکمنو قومونو پر ضد احتجاجونه پیل کړل. پاکستانی پولیسو په کال 1952 کې د فبروري په 28 نیټه په مظاهره کوونکو ډزې وکړې او ګڼ شمیر احتجاج کوونکي یې ووژل. بنګالیانو د ژبې لپاره دغې قربانۍ ته د درناوي په توګه ملګرو ملتونو په کال 2000 کې په ټوله نړۍ کې د فبروري 28 نیټه د مورنۍ ژبې ورځ وټاکله. نن هم په اوسنی پاکستان کې پښتانه، بلوڅان او سندیان خپل مورنۍ ژبې د تعلیم، روزګار او قامی ژبې ګرځول غواړي. په پاکستان کې اکثرو ښارونو کې پښتنو په دې ورځ د پښتو ژبې قامی کولو غوښتنه کړې ده. د مورنۍ ژبې غوښتونکو پښتنو ته دا هم ویلي چې پردی ژبه زده کول کلوی کمال دی، خپل ژبه هیرول بې کمالی ده. پښتنو په ټولنیزو رسنیو پښتو زما مورنۍ ژبه ده تر عنوان لاندې په دې ورځ د مورنۍ ژبې سره مینه ښودلې ده.
خبرونه لا دوام لري. ستاسو د ملتیا څخه مننه کوم چې تر دا د مضمون سره په خبرونه کې مالیا زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د موسم په حق لدی چې په پښتونخوا او بلوچستان د پښتنو په سیمو کې بارانونو او واورو ځینو سیمو کې ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. خلکو ته او ریپورټونه وایي چې پښتونخوا کې 14 او بلوچستان کې نږدې 4 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړي. تفصیلات یې تاسو ته حمید الله په دغه راپور کې وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د صوبې د پتونو په وخت د انتظام ادارې پی ډی ایم چارواکو یو ویډیو سره په خبرو کې د بارانونو له عمله د رامست شو مرګ ژوبلو پخلی کړی دی. د پی ډی ایم چارواکو په وینا په برد ضلع کې شپږ تنه، په کوهاټ کې 15، په هنګو کې 2 او په شانګله کې 1 تن مړ شوی دی.
او زمونږ چې کوم ډی جی سیم دی هغه هدایت ورکړی دی چې کوم ځای داسې اطلاع راځي فورن هلته اکشن اخیستل کېږي شي او د خلکو
د قبایلی ضلع باجوړ او خیبر نه هم چارواکو پخلی کړی دی چې په باجوړ کې درې تنه، چې پکې 2 ښځې او یو ماشوم، او خیبر ضلع کې 2 ماشومان د کور غورځېدو له امله مړې شوي دي یا د پیښې د کورونو د چتونو او غرونو رانړېدو له امله رامېسته شوي دي. د ادارې په وینا په خیبر پښتونخوا کې به د باران روان لړۍ نن د زیارت پنجشنبه په ماښام او شمالي علاقو کې به سبا د جمعې په ورځ پای ته ورسي. په سیمه کې د بارانونو د لړۍ خبرداري د پروري په 15 نیټه ورکړل شوې او نږدې 3 ورځې په دمې دمې سره بارانونه ورېدلي او په غرونو واورې شوې دي. چارواکي وایي په صوبا او قبایلي ضلعو کې د باران له امله د وخت مرګ ژوبلې او نورو تاوانونو په اړوند معلومات راوځي کوي. ویل شوي په چترال او هزاره ډیویژن کې غرونه رانړېدلي او سړکونه هم بند کړي دي. او چارواکي وایي د لارو ازادولو په موخه غټه مشینري یا د سیمو ته لیږل شوي دي. د خیبر پښتونخوا د موسمیاتو د محکمې مشر مشتاق علي خان وایي په سیمه کې د تیر کال په پرتله بارانونه او واورې 40% زیات شوي دي. ویوی ډیو سره په خبرو کې هغه ویل راتلونکي د مارچ په میاشت کې هم د بارانونو د لړۍ امکان شته، خو هغه لړۍ به دومره زورور نه وي.
مخام پور د ختم شي او ک پاتې شو ملکندو هزار ډیویژن نو ال د سبا پورې دا وقفه او فیس روي دی بازي نه پر دا ختم شي او دین پس ته نو دین پس بیا دا دی دا ډیزل بران نو موږ سره د نارمل دا معمولي غو نه سیوا دي نو مارچ کې هم موږ سره یو یا دو سیستم دی یا درې سیستم دی د موسم باندې راځي او تقریبا کې فروری اخر اخر کې هم یو بل ایکسپیکټډ دی راشي
د بران نو تازه لړې په بلوچستان او پنجاب صوبه کې هم توانونه اړولې دي حمید الله وی وی ډیو نیوز په خبر
د بارانونو د نقصان په اړه مو په پښتونخوا کې چې کوم نقصان شوی دا غیر رپورٹ د حمید الله نواوري د تاسو بوزو بلوچستان ته هلته هم واورو او درنو بارانونو یو شمیر خلک مړ کړي دي تفصيلات نعمت الله سرحدي په خپل رپورٹ کې راکړي
د بلوچستان ایالت کوم میدانی منطقی دی پرغه باندې پر زیاتره سیمو باندې د بارانونو سلسله روانه ده او کوم غرنی سیمې دی پرغه باندې د واور سلسله روانه ده خو بیا هم پر دغه باندې دلته کوم د بلوچستان د سلګری مرکز د زیارت دی په دغه کې ډیره زیاته واور سوي ده بیا داسې د توبه کاکړیس کوم سیمه ده د کرتو څخه بیا در سربیش توبه سکزی پوری پر دغه سیمه باندې هم ډیره زیاته واور سوي ده خو زه دغه وخت د درکوژک پر مقام باندې ولاړ یم دلته هم ډیره زیاته واور سوي ده سو دغه واور له عمل څخه د تیرش رئیس دغه د کوټ چمن تر مابیز لوی لارس کوم هغه بند پاته ول دلته شو ډیر زیات مرشان په دغه لار کې بندو خو بیا دلته چارواکو کوم دی هغه دلته عملیات وکړل دلته ټکشان او غشتل او د مال کې نمک پشه وکړل په سړک باندې دغه لوي دغه وخت د ټرافیک د اخلاص لیدل کیږي خو د دغه بارانون له عمل کوم سمو کې ځانونه رسیدلې دي هغه سیمې سیدي د لسبیلیس کوم سیمه ده په لسبیلا کې کوم بارانون سیمه دي هغه سیدي الته زیات د کوم معلومات هغه سره رسیدلې دي په هغه کې څلور کسان وبوړو دغه دلته چارواکو په عملیاتو کې راوستل ده خو د کراچي کوټه تر مابیس کوم لوی لار او اغم تیر شپې راځه بند ول خو نن سار اغلارم خلاص کړل سول په دغه لار کوم ټرافیک هغه روان کړل سو خو دغه برانونو او دغه وارستي پر دغه سیمه کوم قسم غذا کړی ده سمر سره دغه وخت سیمه یو کس موجود دي د کوژک پر ټاپ باندې د وارس خوند خو د پارل تر غلې دي د سر نور خبرې کو تاسو تر کله وایو که تاسو مرته خپل نوم را وښایست بیا دلته د وار تر غلې د وار وسول په دغه سیمه کې د کوم مطلب څومره په څومره کچا وارسه ده کوم ما غزا به وکي پر دغه سیمه باندې
زمانه م عبد القیوم دی زه د چمن وسیدونکو یم از مو چې کومه تجربه ده چې اوس دغه کومه وسنې وابرسوي د څو ورځو راهیسې تقریبا د دې صدا معلومیږي چې زموږ د مزکی چې کومه وبا لاندې تللې به 50% زموږ دا یقین چې ان شاء الله دا وبو برته راپورته سي او په دې غره کې شاوخوا کومې چې نه دې وبو پرسي او چې کوم کاري ذات دې وبو پرسي چې نږدې دې ته کوم باغاتو ان شاء الله پر دې باندې به پر شش ایسته غزا وکي
مطلب پر دغه سیمه تاسو وویل چې مطلب درې کاله کېږي درې کاله بعد پر دغه سیمه باندې واوره وسول خو سش کاله دلته مکمه مسمیاتو د اټکلم کړی دي پر روان شپو کې نورم برانونه وس
یقینا دا خبره چې کوم تا وکړه تقریبا د درې کالو راهیسې دغه رقم په زور باندې واوره په دې سیمه باندې نه وسوي او موږ ډیر خوشحاله یو موږ دا امید لرو چې ان شاء الله تعالی چې دا زموږ کومه خوشحالي ولا ان شاء الله په بدلسي
مطلب دا سیمه مې کوم خوشحالي دغه په سوکالي باندې بدلسي خو دغه واوري له عمل زده پر دغه سیمه باندې د یخ کچ هم ډیر زیاته سوي ده دغه د مالمی ج هم کز مش کیمرمن تاسو تشکارا کی دغه خوجک ټاپ منطقه ته سپر دی باندې بعد هر څه یخ پر دغه ځای باندې تشکارا کیږي ان د تو د شکه مدرجه چې دغه وخت پر دغه سیمه د منفی لاند ده خو دلته سکه مادي خلک دی بیا هم په ډیر زیات خوشاله دي دغه واوره وسی او برانونه پر دغه سیمه باندې وسی سکه مو وچکالي پر دغه سیمه باندې روانه ده سکه سیمه غزمنه کړی دي هغه به یو بیا د آبادی سره مخامخ سي نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دیو ریډیو ټي وي چمن
کو تاسو بوزو د پاکستان په خوانی قبایلی سیمو ته چې اوس نن سبا ورته قبایلی ضلع وای هرڅه په دغه باندې هم نیوکه کیږي چې دغه سیمو نه د قبایلو دا ټکی اوس هر کله چې دغه لپاره قانون پاس شو چې دا اوس د پښتونخوا برخه دي نو په کاردار چې دغه نه اوس دغه چې دغه کوم خپل نمونه دی لکه خیبر مومند دا ضلع دي نو دغه سره قبایلی ټکی ویل هم ندی پکار. تاسو بوزو خیبر ته چرته چې د خاصدار فورس یا چې کوم دغه زینو لیویز او پولیس دی ملیشا ځواکونه دی غوی ویل دی چې پکاردار چې دوی ته د پولیس درجه ورکړي شي. په دې باندې د ډیو رډیو خبريال ابراهیم شینواری یو تفصیلی رپورت را لګل.
د آل فاټا خاصدار او لیویز فورس کمیټې د نظارت لاندې په پیښور کې راجوړ کړی شي یو غونډه کې د باجوړ نواخله تر وزیرستان تعلق لرونکو خاصدار او لیویز چارواکو ګډون درلود. دغه د خاصدار او لیویز چارواکي په دغه غرض راجمع شوی وو چې هغوی د مرکزی او صوبایي حکومتونو د خپل آینده په حق له د هغوی د جدي غوښتنو په اساس باورونه ترلاسه کړي. دغه خاصدار او لیویز چارواکو په دغه محل خپل ویناګانو کې وویل چې د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې شوی دروښتم بدلون لمخه اوس د واد واړه قوانين په خوانی خواته د غزور شوی او هم دغه ترمیم لمخه باید حکومت دوی په پولیس فورس کې بدلولو ترڅنګ دوی له واړه په خبر پښتونخوا کې لاګو د پولیس نظام مراوات هم ورکړي. دغه غونډه ته د خپل وینا پترس کې د خاصدارو او لیویز کمیټه چیرمن سید جلال وزیر پډاګه کړه چې په خیبر پښتونخوا کې لاګو قانون نه بغیر هغوی بل هیڅ قسمه قانون منلو ته تیار نه دي او که هغوی سره زبردستي وشوه نو هغوی به په احتجاج مجبور شي.
چت کوم قانون په پیښور دی یا په مردان دی هغه په سابې کپاټه باندې دی نو هغه مونږ دا وایو چې په سابې کپاټه باندې کوم قانون لاګو شوی دی هغه مراحت هغه سینیاریټی مونږ په قاعده د کیفی پولیس ایسا جوړ شوی یو کیفی پولیس کې مونږ زم یو سینیاریټی او سیستم چې زمونږ هغه دی هغه چې کوم دی اده مونږ ته میلاو شي او خصادار په لیوی کې ځان نظم کوي لیوی په داس کې ځان نظم چې کومه وعده شوی دا هغه په مطابق باندې به موږ سره هغه ار شي چې کوم څه شي دی عادي او بل جبه ریټایر او بل خبره ده موږ نه کټ شي او موږ ته تیار نه یو کچرته دا په موږ راغله مصالحه شو دغه د پاره به موږ ټوله پټه په یو आवाज په یو اتفاق کپنران نو شو دا 30000 فورس ورسره پیملی به اصل په خبرته به امرادي اسلام آباد ته به هم سیدا.
سید جلال زیاته کړه چې په کال 1960 کې جوړ کړی شوی د خاصدار فورس په تیر یو کمسل کالونو کې همیش د خپل سر په قیمت د افغانستان پولیس سره چیرمه د قبایلی سیمو امنیت ټینګ ساتلی او باید چې حکومت د هغوی دغه خدماتو ته کلک پام وکړي. په دغه محل یو بل خاصدار چارواکي مظهر اپریدی وویل چې هغوی فقط د خپل حقوقو ترلاسه کولو لپاره راوچت شوی او دوی له دې باید دغه حقوق ورکړي شي.
نو زه چې کوم د ضلع د فاټي پولیس یم مخکې مو اوس چې کوم د موږ دا ویو د موجوده ای جی پی صاحب نه د چیف سیکرټری صاحب نه د کور کمانډر صاحب نه چیرې موږ له دا حق ته چې کم دی که نور ویو که نه هر چا د موږ افسران دي د موږ قدرمندي عزتمندي موږ د چا خلاف نه یو چا چې موږ د چا خلاف نه یو خو خپل حقوق د پاره چې آیا چې څومره په د ملک باندې د نورو حق دی او دومره د موږ د فټي خاصدار هم په حق دی کنه چې موږ له مغه د پولیس حقوق چې کم دی ملو شي چې هر چا لاندې وي خو چې ما پنشن وشي د ما سینریټي وشي د موږ چې کم دی سکل بک دا هر شی موږ له راشي.
د دغه غونډې په پای کې د یو متفقه پریکړه لیک په اساس د خاصدارو او لیویز کمیټې د حکومت نه غوښتنه وکړي چې باید دوی د بغیر د شرایطو په پولیس بدل کړي شي د دوی تعلیمي اهلیت تر پرایمری راکم کړي شي ورسره د ورته د عمر په حد کې هم کمی وکړي شي د دوی جبري یا په زبردستي ریټایرمنټ دی اون کړي شي د ډي اس پی د کچې پولیس چارواکي دي هم د دوی نه وګمارل شي او د قبایلی سیمو نه د بهر کوم پولیس افسر رانولي ریټایرډ شو خاصدارو له د پنشن ورکړي شي په نو شامل کړي شو قبایلی ضلعو کې دي د پولیس نه برته د هر ضلع د مخصوص کوټې بیا برخه په اساس وکړی شي او چونکې د پولیس موجوده وردی پین شرط ته په قبایلی سیمو کې په ښه نظر نشي کتای نو دوی له د ملیشیا د رنگ کمیس پر توک اچولو اجازه ورکړی شي. ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون پیښور.
درمن اوریدونکو او لیدونکو تاسو بوزو یو بل مهم رپورٹ لوري ته د تعلق دی د شمالي وزیرستان د سیمې سره د غزینه چې کوم آی ډی پیز یا کډوال خلکو د غوی د پاره د اف ډی میچ ارواکي وای چې غوی د پاره چې کوم د غوی امدادي پیسې وي د غي یو بل قسط دی وای چې 250 د قسط انسټالمنت ته هغه پیسې غوی ته جاری شي وي. دغه تفصيلات اخلو د ډیور ډیو خبريال عدنان بیٹنی پر رپورٹ کې.
د قبایلی سیمو د آفتونو له امیره اوښتي نقصان بیا په ځای کولو اداره اف ټی ایم ای چارواکي وایي د شمالي وزیرستان څخه نږدې تر 15,000 نه زیاتې هغه کورنۍ چې دا مهال هم د کډوالۍ ژوند تېروي د هغوی لپاره میاشتنی کښت نږدې 9.5 کروڑ روپۍ جاري کړې دي. د یادونې ده چې د شمالي وزیرستان کډوالو ته نږدې 2,000 روپۍ مرستې میاشتنۍ ځانګړې کړې دي. د اف ټی ایم ای په خبره میرانشاه سره په څیرما شین پوړ علاقې څخه بې کوره سوي نږدې 243 هغه کورنۍ چې په تېر شوي وختونو کې د دوی ته کښتونه نه و ترلاسه شوي دوی ته په دې مرحله کې نږدې 4 کښتونه په یو ځای جاري کړي شوي دي. اف ډی ایم ای ویان احسان داور ډیوه سره حال تېرولو پر مهال وویل د اف ډی ایم ای مشر سهیل احمد خان په یو وخت 2 چیکونه لاسلیک کړي او په دې میاشت کې درنه به دوی ته موبایل سیم په ذریعه دغه پیسې ترلاسه کېدل شروع سي.
15,000 پورې دي د دې لپاره 19.5 کروڑ یعنی 9.5 کروڑ روپۍ چې دي دا چیک کې جاري کړي دي. خو دا 2 چیک دي. یو هغه چیک ته چې کوم کې د شنه پون هغه خلک چې د چا سیمونه باندې وي هغه د لپاره مونږ سلور کیستا په یو دم جاری کړی دي. د شنه پون چې کوم 243 خاندانونه وي هغه ته به ان شاء الله په دې میاشت کې سلور میسجونه وشي چې 2,50,000 روپۍ به هر یو خاندان ته پکې ملاو شي. دا چې دي دا مونږ د خپل فند نه جاري کړی دي.
خو د شمالي وزیرستان کډوالو د کمیټې مشر ملک غلام وزیر د اف ډی ایم ای لخوا په دې مرستو نه کړي خو ویلي دا مهال هم په زرګاو شمیره کورنۍ چې نوم لیکنه نه شي او په دې کډوالۍ کې له سخت مشکل سره وخت تېروي. هغه ویل باید دغو کډوالو مشکلاتو ته هم کتنه وشي. د غلام وزیر په خبره دغه کورنۍ کډوالۍ ژوند انتهایی زیات ستړي کړي او باید حکومتي چارواکي د دوی واپسۍ لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي. غلام وزیر وویل دا مهال په زیات شمېر کډوال افغانستان او دلته به بندوبستي علاقو کښې د خپلو خپلوانو کرایه په کورونو او په کیمپ کې د کډوالۍ ژوند تېروي چې انتهایی زیات له مشکلاتو سره مخامخ دي.
د
یادونه ده چې شمالي وزیرستان کې په کال 2014 نیمایي کښې د وسلوالو په ضد په پراخه کچه سره ضرب عضب نوي پوځي عملیات ترسره شوي وو او د عملیاتو وروسته حکومتي چارواکي دعوه لري چې شمالي وزیرستان په بشپړه ډول د وسلوالو د قبضې څخه خلاص کړی شوی دی. خو بیا سیمه ییز خلک دغه پوښتنې راپورته کوي که په سیمه کښې د ضرب عضب عملیاتو وروسته امنیت په ځای کړی شوی وي نو دغه بې کوره سوي کډوال دې په فوري طور بېرته په خپلو علاقو کښې په ځای کړي. د یادونه ده چې شمالي وزیرستان کې یو ورې بیا د ضرب عضب عملیاتو وروسته د هدفي وژنو نه اودرېدونکې لړۍ دوام لري چې پرې سیمه ییز خلک سخت اندېښمن دي. عدنان بیټنی، ډیوا، شمالي وزیرستان.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو وایس اف امریکا ډیوه ته غوږې د ډیوه رادیو خبری خپرونه په آخري لمحو کې دا مونږ به تاسو ته رپورټ بل هم وړاندې کوو. خو تاسو ته ووایو چې که تاسو نه زمونږ دغه خپرونې خطا شي وای نه ورئ نو د ډیوه رادیو په ویب سایټ باندې www.voa.com باندې زمونږ دغه ټولې خپرونې پرتی تاسو بیا کولی شئ. هلته تللی شئ، خوندور رپورټونه، ویډیو رپورټونه، ویډیوګانې، تصویرونه، بلاګونه او دغه شان ته کې ډېر څه تاسو په دغه ویبسایټ باندې کتلی شئ، ډاونلوډ کولی شئ، بیا بیا یې کتلی شئ، خوندونه ترې اخیستلی شئ. قدرمنو اوریدونکو، څنګه چې تاسو واورېدل چې نن د مورنیو ژبو نړیواله ورځ ده، د دې اهمیت دا دی چې خلک په دې باندې پوه شي چې د دنیا چې کوم وتلي هیوادونه دي، په مخ تللي هیوادونه دي، نو هغوی ترقی د ترقی راز یو دا هم دی چې هلته ماشومانو په خپله مورنۍ ژبه کې هغه سبق ویلی، او چې کوم د تعلیم ماهرین دي، پویا خلک دي، هغوی دا وایي چې که یو ماشوم ته ته ساینس یا ټکنالوژي یا پویا په یوه بله ژبه کې ورکې نو دا راغه د پاره داسې ده لکه چې د بادام د چکۍ په ځای باندې هغه ته روغ بادام ورکې سره د پوټکي، نو وایي چې دا بیا یو ډېر ګران عمل دی، یو ډېر ګران کار دی. نو پکار داره چې خپلو ماشومانو ته تعلیم په مورنۍ ژبه کې ورکړی شي.
بالکل. نو بختور شاه صاحب، لاړ به شو د بلوچستان ولوري ته. هلته د ملګرو ملتونو چې کومه اداره ده یو این ډی پی، هغوی یو دوه ورځنی ایس ډی جی ورکشاپ پیل کړی دی. په دغه ورکشاپ کې هغوی کوم کارونه کوي او په کې یوش غړي د کی پی اسمبلی هم شامل دي. راځئ چې نور تفصیلات یې د حمید سمسور څخه په دغه راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د یو این ډی پی لوري د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان د پرمختیا په پروژو کې د ترقی د اولس هدفونو د ترلاسه کولو لپاره د غونډه په کوټه کې وسوله. د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی یو وس غړو هم په دې کې ګډون درلود. د خیبر پښتونخوا د اطلاعات صوبایي وزیر شوکت یوسفزي د کوټ په مطبوعاتو کلب کې وویل د پرمختیا د پروژو پر مهال به د اولس هدفونو به مختصدو.
اس ڈی جیز جو 17 گولز ہیں اس میں انوائرمنٹ بھی آتا ہے، ایجوکیشن بھی آتی ہے، اس میں ہیلتھ بھی آتا ہے، اس میں بہت تقریباً تمام چیزوں کو کور کیا گیا ہے کہ جی صوبوں میں جا کے اس کو زور دیا جائے کہ ان کو امپلیمنٹ کر دیا.
د پرمختیا سے کوم ولس هدفونه دی په دې کې چاپریال، تعلیم، روغتیا او ټول شیانه راغونډ کړی دي چې وسوبو ته سپاری چې حل ته عملی کړل شي. د بلوچستان اسمبلی د مخالفې ډلې د بی ان پی پارلماني مشر سنا بلوچ وویل چې کله چې د پرمختیا پروژې دلته جوړېږي نو پاغه کې د ترقی دغه ولس هدف نه غو منسوبې په پام کې نیول کېږي چې پاغه کې د بډو رشوتونو موقع ډیر وي.
دا سستینبل ډیولاپمنت ګول هغه یو ټارګټ راکړی دی ټول حکومتان ته چې ستې ملک کې دا مسلې ستا استې تعلیم کې ګراف ډېر کم دي، استې بیروزګاری زیات دي، دا یو بدقسمتي دي، دا یو پالیسی دي چې هلته دوی کې وخت یو وخت کې چې ډیولپمنت فریم ورک جوړي، پالیسی جوړي، هغه ته دوی تعلیم سره، صحت سره، انفنت مورټلټی سره، میټرنل مورټلټی سره، امپلویمنت سره، انوایرمنت سره لنک نه کوي. دوی داسې یو خیالي منصوبه جوړي، هغه کې روډ دي، پل دي، داسې یو ډېر ډېر اربونه روپۍ په هغه کې اچي او هغه کې د دوی کمیشن او کرپشن چانسز زیات جوړيږي.
په پاکستان کې د یو این ډی پی مرستیال ډایرکټر شکیل احمد وویل چې تر 2013 پورې به دغه اهداف ترلاسه کول وي.
ټولو نه غټه ایشو خو ګوره غربت دی، ٹھیک دی، خو د غربت سره سره چې کم نور داسې شیزونه دي چې کوم غربت متاثره کوي، په هغه کې بیا چې دینو د انوایرمنټ یا چې دینو اوبو فار ایگزامپل دا ډېر ډېر غټه مسله ده. دلته ځکه چې اوبو فارس کا نه وی اویلیبل په بلوچستان کې، د هغه اثر په زراعتو باندې هم وي، د هغه اثر په خلکو په صحت باندې هم وي، او د هغه اثر په نورو چې کوم سسټینیبل ډیولپمنټ ګولز دي په هغه باندې هم وي. دغه شان دي چې دینو ډراوټ چې دینو دلته یو غټه مسله را روانه ده، بارونو دومره نه کیږي. سسټینیبل ډیولپمنټ ګول حالات خو بلوچستان کې ډېر خراب دي. بیس لائن جوړ دمغه وایو چې کوم ځای کې بلوچستان دی وخت ولاړ دی، نو هغه په دې سلورو صوبو کې د ټولو نه وروسته دی. خو کو فرض کا داسې سره نوې منصوبې راشي، داسې نوې پلانز راشي.
په غونډه کې وویل شو چې د روان وخت لپاره دغه اولس چیلنجونه نه یوازې حکومت بلکې نړیوالې ادارې دي هم په دې کې د مالی مرستو لپاره خپل رول ولوبوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډی وی ډیو ټلویزیون، کوټه.
ما خوب لیدل نتیجه ویډیو درو خېږي، د پښتو ویلو نه ډیر خلک من کرو خېږي.
دا د پښتنو نامر ورد او مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنو وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخېږي، او د پښتو ویلو نه ډیر خلک من کرو خېږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
اوریدونکو دا خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدل، او د دې خبرونې وروسته به تاسو سره کوربه مجاهد جواد رضی او د شپه په خیر خبرونه به وړاندې کړي چې نه پوهیږم
موضوع هم نننې د مورنۍ ژبو چې کوم نړیوال ورځ دم په دې باندې خبرې
په دې باندې به تاسو سره خبرې اترې کړي. تاسو هم کولای شئ چې د ټلیفون لارې دوی سره په خبرونه کې ملګري شئ. زه د دې خبرونې کوربه منزه شهید
او زه بختور شاه
او د دې خبرې خپرونې پروډوسر وو ارشاد علي، هغوی نه هم ډېره مننه کوو او تاسو ته هم ښې شېبې غواړو، ښې چارې غواړو، سرلوړه او آباده اوسئ.